ابونا مولوي سالم مومند اوریدل اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ او اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله نه اورو.
دنیا ورځپاڼې خپل اداریه د پی آی اے ملازمینو په احتجاج لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که احتجاج کول یو جمهوري حق دی، نو د حکومت په پیدا کړي خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قامي جرم دی. د پی آی اے معامله ځکه ورانه شوه چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش ونه کړو. ورځپاڼه لیکي که حکومت په دې معامله اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو وروستو په پارلمان کې پرې بحث کړی وي، نو دا د افسوس وړ پېښه به نه رامخې ته کېدې. ورځپاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ د پی آی اے فضائی اپریشن په څلورم ورځ هم بند وو، او د هلتالونو له وجې تر دې دمه د اربونو روپو نقصان شوی دی، او مسله د حل کېدو پر ځای نور هم خرابۍ طرف ته روانه ده، کومه چې د حکومت ناکامي په ډاګه کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پی آی اے چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایرلاین وو، که حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې پی آی اے یو وار بیا د نړۍ ښه ایرلاین جوړېدی شي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسي انټرنیشنل لخوا جاري شوی رپورټ کې د کرپشن په حقله د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه ښودلې شوې وه، خو دې باوجود هند، چین، سریلانکا، نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼلې کېدو. ورځپاڼه لیکي چې د دې راپور وروستو د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګنډه شروع کړه چې ګنې واقعي حکومت په ملک کې په مکمله توګه د کرپشن خاتمه کړې ده، خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخکې په شان اوس هم کرپشن کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت وایي چې ملک ډېره ترقی کړې ده، که داسې وي نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دي. اکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه په پاکستان سوپر لیگ کې د پېښور زلمی په کامیابۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د تیرې جمعې په ورځ د یاد لیگ په درېیم میچ کې پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 40 رنزونو سره ماتې ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان سوپر لیگ پرانیسته کول یو غټه کامیابی ده، او په دې کې د خلکو د دلچسپۍ دا صورتحال دی چې میچونه کتلو لپاره اولس د ټی وی او فلمونو فنکارانو د دوبۍ مخه کړې ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دي چې هر کال د پاکستان سوپر لیگ پرانیسته کوي، او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیگ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتنوی ګارډین ورځپاڼې په لیکنه کې په بلوچستان کې خبریالانو ته د ورپېښو امنیتي خطرونو او د امریکا غږ په هغه کې بیا اسلام آباد کې شوې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې ته کتنه شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼې لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمی نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یوه خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼې لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسایي محدوده ساتلې، او تر څو چې انتظامیې یې پخلی نه وي کړې د بېلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. ورځپاڼې لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو دعوو تصدیق ځکه نشي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډېره محدوده رسایي لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي که چېرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. ورځپاڼې لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې او چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څېړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دیوای ریاستی او غیر ریاستی عناصر د دغلری پرتی سیمه له لاقانونیت نه ګټه پورته کوي او د حقایقو په اړه خپلواک پلټنې اغیزمنوي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروری ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د ورځپاڼې په خبره د هغه صوبې سارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي او دغه سیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس آف امریکا ویب پاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه سلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې صدا پام وړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیرې ورځې غونډې د پرانستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق لهیله وښودله. د دغه سلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بې فائدې بللې دي او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
دا مشال ریډیو ده.
امریکای نیویورک ټایمز رسپانې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه وینا په اړه لیکنه خپره کړې چې په دې وروستیو کې ویلي وو که د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې خبرې اترې بریالۍ نه شي نو په راتلونکو وختونو کې به د دغه هیواد امنیتي ستونزې لا پسې ډېرې شي. منور شاه د دې لیکنې تفصیل اوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا مقاله وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي د هیواد امنیت یې په دې پورې اړه لري چې دوی په سیمه ییزه کچه څومره همکاري ترلاسه کولی شي او د نړیوالې ټولنې فشار تر کومه حده د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د لاسوهنې نامنې کولی شي. ورځپاڼې لیکي په دې لړ کې زیاتره په پاکستان تور لګول کیږي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه او ملاتړ ورکوي، خو ځینې څېړونکي بیا په افغانستان مشرتابه نیوکه کوي او وایي چې د سیاسي ویش د کمزورو ادارو، جنگسالارانو او اداري فساد سره مخ دي او ځکه د خپل هیواد د امنیت پټنګولو پرمختګ کې ناکام دي. خو په همدې حال کې کارپوهان وایي د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ ګڼ شمېر ثبوتونه شته. ورځپاڼه لیکي چې کله په 2014 کال کې نړیوالو جنگي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو تیاری شروع کړه نو پاکستانی پوز په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغه سیمه کې یې د افغان طالبانو مرکزونه او پټنځایونه ختم کړل، خو ویل کیږي چې وسلوال د وړاندې نه خبر کړی شوی وو او له دې وجې هغوی د عملیاتو د شروع کېدو نه مخکې دغه سیمه پریښي وه. البته د شمالي وزیرستان په لکونو عام خلک په دې عملیاتو کې بې کوره شول. ورځپاڼه لیکي چې د شمالي وزیرستان نه طالبان پکتیکا ولایت او ان تر کابل پورې خواره شو او د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف یې خپل بریدونه لا نور سی واکړل. دا راز حقانی نتورک چې د افغانستان د طالبانو تر ټولو فعاله برخه ګڼل کیږي د شمالي وزیرستان نه کورمه جنسي ته واوخته او په افغانستان کې یې د تیر پسیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبر راتلونه پس موجوده مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې د طالبانو مشرتابه سره یو لوی غونډه وکړه او د خپل راتلونکو په اړه ورسره سلا مشورې وکړې. ورځپاڼه د اکوړي د حقانیه مدرسې د ویان مولوي یوسف شاه د خپلې لیکي چې افغان طالبان یو سیاسي حقیقت دی او خامخابه واک تر لاسه کړي. نو مولوي ویل چې زیاتره طالبان مشران د دوی د مدرسې نه فارغ شوي او دوی یې اوس هم ملاتړي دي. بلخوا ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو نه علاوه د چین د سینکیانګ صوبې یو غور وسلوال هم موجودیت لري، نو دې ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا هیواد د نړیوال جهاد ملاتړی دی او وسلوال د خپل خارجه تګلارې لپاره د یوې آلې په توګه کاروي. نو په کار دی چې نړیواله ټولنه د پاکستان د دې تګلارې مخنیوی وکړي.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوزن کونند پښتون ملت پال سیاستوال او د منل شوی شاعر اجمل خټک شپږم کیندې د نوموړي پر سیاسي مبارزې او همدارس پر ادبي خدماتو د خبرو لپاره د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د یو شمیر غونډو تابع شوې ده. د سیمې سیاستوالو او شاعرانو او همدارس لیکوالانو د اجمل خټک د ژوند او مبارزې په اړه خپل نظرونه له مشال رادیو سره شریک کړي دي چې د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخر ضلع په اکوړی کې د حکمت خان کره زیږیدلې وو. نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله، او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملی سیاست کې هم قدم کېښودو، او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حقلا د زوی امل خټک مشال ریډیو ته وی.
کلاو کتاب پشانو بیا هم داغه کوم ذاتی ژوندو نو هغه ډیر ساده ژوندو هغه ډیر د کنات ژوندو او هغه یو داسي ژوندو چې هغه کې هغه د خپل ژوند حکومت لپاره کوشش کړي خو چې څور سره نو پاره باندې کنات کړي دي. ته ما خبره دار چې هغه سره چې څوک ملاو شي دي چې چا چې سره واسطه پروتي ده هغه ته دومره مینا او دومره خلوص او دومره هوګواله ورکړي دي چې هر چا تر اوسه پورې چې چا سره د ملاوې کوم نو ایسو کبه داسې نه دی چې هغه
دا اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چکل مشال ریډیو دا وا منیسټرل پارٹی د مرکزی جنرال سیکرټری مې افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لار خود وو.
اجمل سر چې کوم دی نو یو هماگیر شخصیت وو او د هغه د زندګۍ د ژوند ډیر اړخونه دي. هغه مطلب چې یو کامیاب سیاستدان مو یو لوی ادیب او د دې مثال ډیر کم ملایويږي چې په داسې غریبه کې په ټوله دنیا کې څو خپل نوم پیدا کی. داغه پیدا کېدل او تر مرګ پورې داغه ژوند د جدوجهد نه ډکو، ځکه چې زموږ په وطن کې غریبي ځان ته چې کم دی نو یو ډیر لوی مشکل دی او دې سره ژوند تیرول دا یو جهاد دی.
اجمل صاحب لار چې کم دی دا زموږ لار ده. وایي که د بازونو ښکار نه منې نه شوې سیاده جار به هم پاتې نه شي، او که د زما شرایط لاس واچو خدای ګستا شال ورانه پاتې نه شي.
همداشان چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو ځلو او ژوند په اړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسر عباسی نوسبزی نو پختل نو د هغه وینا وا.
اجمل خټک صاحب د یو شاعر د یو ادیب نوم نه دی، بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی. تر څو پورې چې موږ د هغه ذاتي شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو. د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو دیرشو څلوېښتو کالونو د دوی په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی.
د ذکر دا چې لنن نه شپږ کاله وړاندې کال 2010 کې د فروری په اومه نیټه له اوږدې ناروغۍ وروسته اجمل خټک له دې دنیا سترګې پټې کړې او د اکوړي په لویه مقبره کې خاورو ته وسپارلې شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د باختر ستوري تاسو ته اورو چې دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د پښتو ولسی شعر سرو کې پاړه یو ریپورت ولرو، بیا به له محمد ناظم سره د هغه په نوي چاپ شوی کتاب مرکه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د یو شوقی رباب غږون کې سره د زړه خواله هم ولرو. نومړي ریپورت ترازو پښتو ولسی ادب کې سرو کې هم د لنډیو یا ټپو په سیر لپیړی ورایي سي ل یو نسل نبل ته سینه په سینه را رسیدلې ده. سره له دې چې اوس هم محلي سندرغاړي سرو کې وایي، خو د ولسی ادب دغه برخې ته سیړونکو د پام وړ کار نه دی کړی. په همدې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولې دي. سرو کې د شاه محمد افغان په غږ کې په یو شاعرانه محفل کې د اهلی ذوق په وړاندې اوریدل کیږي. سرو کې د پښتو ولسی ادب هغه پورم دی چې له پیړۍ راهیسې له یو نسل نه بل ته سینه پر سینه او یو هم د سندرغاړو پر خلو تر دې دمه را رسیدلی، او سو پورې چې پښتانه په دې نړۍ کې ژوند کوي سرو کې به ورسره مل وي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې امدې خبرې ته اشاره کوي.
یوازې پښتو ده چې هغه د ولسی ادبیاتو نه ډیره غنی برخه لري او دغې جملې څخه هم یو سرو کې دي. دا هغه فن او هنر دی چې سینه په سینه انتقال شوی دی، بالخصوص د ښځو په ژبو ډېر زیات ځای لري او دا د پیغام نه ډک شعر دی، ځکه مونږ شاعري د ژوند د پرمختګ او د سمون او د ژغورون او د فلاح لپاره یو وسیله ګڼو او دا که په مختلفو ژانرونو کې او په مختلفو صنعتونو کې ویل کېږي، نو د دې نه هم هدف دا دی چې څنګه مونږ په یو ښایسته بڼه خلکو ته خپل پیغام، ولسي پیغام او ضروري پیغامونه رسولی شو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې د پښتنو میرمنې د سروکو په جوړولو او ویلو کې تر نارینه وو مخکې دي.
په ولسي ادب کې سروکي ډېر لوړ ارزښت لري. د فورم په لحاظ باندې خو سروکي هماغه مشخص فورم دی چې کله کله په سندرو کې په لنډیو بشپړېږي، اما کله که موږ مشخص ارزښت ته راځو، سروکي د ناهیلۍ په وخت کې، د امیدوارۍ په وخت کې، د عشق مسایلو کې، په حماسي حالاتو کې، په ټولو کې ډېر یو لوړ ارزښت لري. په ځانګړي ډول وایي چې پښتون قوم داسې یو قوم دی چې دغسې یو لوړ ولسي فورم لري. په دې کې پښتنو میرمنو خصوصا ډېر زیات کار کړی دی او ارزښت یې زما په خیال ډېر زیات دی. ښه تصویرونه په کې شته. مثلا که دې سروکي ته موږ وګورو چې زو به د لوړو غرو سرو ته څنګ په څنګ څه تورې ګورګورې دي په لوړو غرو کې د پیښې، یعنی د یوې سیمې انځور په کې دی. همدارنګه نور ډېر سروکي داسې شته چې هلته په کې د حالاتو انځور دی. په کې فکر کوم چې یو قیمتي ژانر دی د پښتو لنډۍ تر څنګ، او لنډۍ ډېره مرستیاله.
ځوان شاعر امین الله ظاهر وایي چې پښتو شعرونو کې لنډۍ او سروکي تر بل هر پورم زیات خوښوي.
د سروکي هغه بشپړول هم په دې لنډیو باندې کېږي چې بیا پسې راتاو شي. زه په خپله د پورم له مخې سروکي ډېر خوښوم او لنډۍ، او ځکه نو په لنډیو کې زموږ د زړونو آواز دی او دا لنډۍ ورته همدې وایي چې په زړه ډېر تاثیر کوي. لکه لنډۍ مار چې سړی لټک ورکي هغه زهر یې زر دې زړه ته راځي، همداسې لنډۍ په زړونو باندې ډېر زر تاثیر کوي او دا د زړه آواز، او دا لنډۍ په سروکي کې چې بیا ویل کېږي نو ما ډېرې ښې لګېږي.
ځوان شاعر عمران خنجر وایي چې که سروکي د پولو پر سر د ځوانانو په خلو وي، نو په ودونو کې خزی هم په ډیره مینه وایي.
سروک چې دی دا د ولس ادب کې یو پخوانی د شعر یو پورم دی، لکه ټپه د هر چا په ذهن کې دا راڅرخیږي. په ودونو کې هم خزی وایي، هلکانو به د پولو په سر باندې هم دا سروک ویل او ټپې به پکې ویل، یعنی د هر چا د زړه غږ په دې سروک کې ویل کېږي. پښتانه غون ټپې جوړولی شي، ټپې ویلی شي. دا سروکې هغه دپاره ډېر ښه پورم دی چې د خپلې ټپې پکې ووایي او لا خوانځه پکې.
د یادولو د چې سروکې د پښتو ولسی ادب داسې یو ژانر دی چې په بیلابیلو پړاوونو کې خو سندرغاړو د موسیقۍ له پردو سره ویلي، خو تر دې دمه پرې سیړونکو کار نه دی کړی. البته ځینې سروکي چې په مهمو پیښو ویل شوي د هغه وخت تاریخ رانغاړي، خو تر دې دمه د لنډیو په څیر د سروکو شاعران هم نه دي پیژندل شوي. ادب پوهان وایي چې سروکي د لنډیو په څیر د ولس مال دی او د ولس لخوا ولس ته ډالۍ شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، محمد ناظم چې د نوخار د جلوزو سره تعلق لري، د خپلې زمینداری ترڅنګ شاعري هم کوي چې په دې وروستیو کې د چارګل په نوم یوه شعري ټولګه خپره شوې. پېښور کې د مشال راډیو خبریال شبیر جان له نوموړي سره د هغه په نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړې چې په ګډه یې اورو.
دا کتاب چې ما ولیکلو دی مین دغه کوم دی د پښتنو متعلق دی چې دوی په حالت باندې او په بودوباش باندې او دوی ته کوم تکالیف میلاو شول یا میلاویږي، د دې متعلق پکې ما اظهار کړی دی. او د پاکستان د ترقۍ لپاره هم پکې دغه شته دی یارا دیمونگ دا ملک پتنکی لاد شی مخ کی خکی عدد پا کار چی مونگ تی ملاو شی سپیشلی پوشتنو کی کومی سطح باندیم دا مین مقصد دی
دې کتاب نوم کوم زموږ اردوونکو ته لګوي
دې کتاب نامه ده چارګل
دا نوم شاته صدقه ودا نوم چې خود
چارګل زوړ دی پښتنو یو دغه کاله دی چې نن سبا په دې معاشره کې خلک مختلف دغه لګې دي خوخی لکه وګی شو چارګل شو کټماله شو نو ډېر ینګ جنریشن ته د خپل ژبې دا کالی چې کوم دی نه دی معلومه دغه رنګه چارګل هم یو کاله دی او ما دا نامه دې وجه کې خودی ده د پاکستان سلور صوبې دي دا سلور ګلونه دي او دا د دې دی وجه ما کې کیده چې دا سلور وړه ګلونه کچره په اتفاق سره مخکې تک غواړي نو دې ته پکار ده چې ځان دې لپاره یو ښه کې عادت وګوري او
د حمزه بابا د غنی خان یا د شند خوشحال بابا دا نور به می هغه شند نمونه نه پیدا کیږي آیا دا حقیقت ته کو دی نو دا ولې نه پیدا کیږي
دې مین وجه دا ده چې تاسو وګورئ خوشحال بابا وګورئ رحمان بابا وګورئ حمزه صاحب وګورئ نو دې دې په پښتو ژبه کې پیک تر رسیدلی خلک دي ځکه چې دوی بس په هغه باندې ولاړ دي دا چې تر اوسه پورې کراس نه کو نو که څوک ډېر ښه شعر وایي کنه نو خو د خوشحال بابا یا رحمان بابا حمزه صاحب دغه تر رسیدل چې کوم دی نو غډیره ګرانه ده
مطلب چې پراتون کې دور کې یا نوی کول کې داسې بس پیدا نه شي دغه د غزیته بورس یا دغه نو لوړ مقام تر لاسه کی
نو الله ډېر لوی بادشاہ دی کې دی چې څوک کراس کی او ممکن نه داسې ماته نخ کړی ده چې دا 100 کال وشو تر اوسه پورې چا دی خوشحال بابا یا د رحمان بابا یا د خوشحال بابا د زامنو د ټکرې شاعری داسې نه کړی
څومره چې پښتانه رسته پاتې نو یو شاعر لیکوال ادیب خپل کردار څنګه په موثره توګه لوبوري شي لکه کتاب خو تاسو او لیکو دغه شان تدریس تاسو په شان کسانی خدا به څنګه د نوې نسل ته ورړو دی به څنګه په حرکت کوي چې دغه سیزونه اول ولي او خپل تاریخ نو خبر شي
مونږه ینګ جنریشن چې کوم دی خاص کار اې ته زړه خواست کوم چې را تاسو د کتاب لوستو دغه پیدا کړئ څومره کومونه چې دی که تاسو لړ شي وګورئ چې ترقی چا کړی دی نو اې د کتاب ډیر شوقین دي مونږ په وطن کې خاص کار په پښتنو کې به زه دا وایم چې را سو کتاب نه ګوري که هغه وته په 2 روپۍ هم ملایوي کنه نو هغه 2 روپۍ هغه وای چې یاره دا بس زه کوم دمر وخت ما سره نشته چې زه کتاب وګورم کنه نو کتاب قتل چې کوم دی دا ډیر ضروری دی چې تیر زمانه نم خبر شو او را روان چیلنج چې کوم دی په دې باندې لیکوال لیکو کی او هغه ته پر موږ ځان تیار کړو
کتاب کې موضوع آیا تاسو صرف د پښتنو قیادت کنه دوی چې کوم ستون جوار ستر شي دغه په کې موضوع شي دی کنټینټ چې ستر
چې کوم په خوا دې موږ د مشرانو سالت او په کوم پوزیشن باندې دی هغه ذکر مکړه دی دی وخت کې چې په پښتنو مې سمره سخت راغلی دی هغه ذکر مکړه دی د خپل حقوقو ذکر مکړه دی چې د عین د لاندې موږ خپل حقوق واخلو دا ټول ذکر دی کې ما کړه دی او په کار دا چې په دې خبرو باندې داخله کووري پړاوي کی او رايوزيشي او چې د جهادو کې دي لپاره دغه کی په کار دا چې دا وشي چې پښتانه مخ په وړاندې لړ شي
ټول شعري مجموعه دي
دا ټول شعري مجموعه
دي کتاب یو داسې خوندور شان شعر کوم وردون کو ته موږ چې
تور شنغرونه چندړونه باغونه د مڼوشته تاورا تاول لختي دي هم سندونه د وبوشته زه هر خواله ټوم ځوانان نازم اولی نشته دی ټول وخت مزوري پسې आवाज د سویلو شته تا د پښتنو د خاص کر د مونږه د غریزو خلکو لویه بدقسمتی ده چې کله دی را ظلم شي نو لاړ شي مزدورو پسې الانګه په خپل وطن کې ارس شته خو ترغی پوری د مونږه لاس نه ورسې
د باختر ستوري ګرانو مینوالو هدایت الله چې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ سره تعلق لري په شوقي رباب او ستار غګولو سره نه یوازې دا چې خپل ذوق خړوبوي د دوستانو په میپلونو کې هم ګډون کوي لونو موري سره مو د هغه په پن یوې لنډې مرکه ترا بولم
چې څو کاله وکیږي چې تاسو دغه د رباب د پن سره آشنا شوي او غږوي
یاره کیږي تقریبا د یو اتلس کاله وکیږي چې دا رباب غږوم همدې سره یو ستاره غږوم شوقي دا غیب یو پنځه کاله کیږي
ها یعنی ستا ټول عمر څومره دی چې دغه عمر عمر نه ته د فن سره وابسته
زما ټول عمر دی سړیخ
دا چې تاسو په 15 کلنۍ شپږ کلنۍ کې د رباب سره شوق پیدا شوه دی لومړنۍ زده کړې دې شانه کړې ده
لومړنۍ زده کړې خو ته سیده چې په زمونږ خپل سیتار پلار بم غو او کور کې سیتار پروتون بس هغه راخسته ټنګوره ټنګوم نو سیتار مول یاد کړې دي رباب هم دغه سی په دغه رقم باندې سی شوقي مې یاد کړې ده نو چې خاص ګلکار مخپل اوس ساختماني کار نه بس دا جاری غنم ټیکی شاگردان سره بس کار کوي لګي دي کار کوم چې شوقي پروګرامونه کوي دا بس
ښه یعنی دغه شوقي پروګرامونه ستا داسې هغه چا خبر خپل ذوقي تند خړو به ول دی او ور سره څنګه کې داسې ستاسې معیشت ته هم سګټ رسي یعنی تاسې چې پروګرامونه ته شرته زی څوک څه پیسې مې سي درکې کنه
بس مونږ خو ته سي دي چې ما خو ته مخ کې وای چې مونږ کاروبار هغه جدا دی کنه دینه د شي خاص دغه نه کو ته مې دې نه کو د شوقي صاحب دی کنه کله د سي مې چې د جبنه پکې تاوان کو پښه یا انډیوالانو بنداری کنه دوستانو بنداری شو شوق دغه کنده وجري باندې دغه ناشته
او کچا داسې سپرزو کړل نو تاسو خو واپس کوی نه
نو چې چا پرزو کړل نو هغه به کې وسو څنګه هو کې نو خامخانو سی
د دوستانو پروګرامونو ته تاسو په میش کې 15 ورځې کې هفته نیمه کې سوق دعوت کوي کنه
ورنه ورنه دوستان خامخانو بس وای خو د دې شخو دې خلکو کې دغه رباب دې مونږه دې او سیتار دې وګړي ناشته دي کنه دا ته خلک ډیر دغه دي خلک مغواړي کې نو وسره
تاسی مخ کی ویلی چې ستار تاسی کرا په کور کې وې ستاسو والد سبوم ستار غغول
او هغه ستار غو هغه د غرنګ بس شوقي ستار غونو بس یاران دوستان براتل موږ هم دغه شراوا خاص کر سر ته وېخه بس کله ټنګورا ټنګوم هغه راته نو ویلی چې ویغه غو نی ویلی چې میغه غو بس موږ هم دغه غرنګ کله کله بس یاران دوستان بو شاندي واران بو شغه سره کې ناستو خپل کور کې هم کرا کا سو
یو نری غوندي نغمه چې زه خوشاله شم او هم د مشال رادیو اوریدونکو خوشاله شي مهرباني ډیر مننه خوشاله اوسې مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد د اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ
فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی په دغه قانون کې څه دی
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی
اف سی آر او پښتانه ونی ز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره